السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې. دا پروګرام درته طاهر روحان جوړ کړی. هله د چې وای وری خو دا خبرونه لنډه خبري برخه هم لري. په دې خبرونه کې به واوري چې د ډلې امنیت تړون سازمان غړیو د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه وښوده او له دې هېواد سره یې د خپلو پولو د امنیت د لا ټینګېدو لپاره د تیاریو خبر ورکړی دی. دا خبري برخه او راپورونه وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي حکومت یې اوس امریکا خپله دښمنه نه ګڼي او له دې هېواد او د نړۍ له نورو هېوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. هغه دا څرګندونې د امریکا سی این این تلویزیون د خبریالې کریستینا امانپور د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او زیاته کړه غواړي دا خبره واضح کړي چې دوی په تیرو شلو کلونو کې د جګړې په یوه دفاعي وضعیت کې وو. حقانی زیاته کړې دوی غواړي چې په راتلونکو کې د نړیوالو اصولو او مقرراتو له مخې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري. د طالبانو حکومت د پخوانی حکومت د بشري حقوقو د خپلوا کمیسیون په ګډون 15 مهم ارګانونه او ادارې لغوه کړي او یو چارواکي ویلي چې مالی ستونزو ته په پام دغه ادارو ته نور اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی رویټرز خبری اجانس ته وویل چې دغه ادارو ته نور اړتیا نه و او دوی د نوي مالی کال په ملي بودیجه کې نه دي شامل کړي. د نویو لغوه شوو ارګانونو په ډله کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا چې مشر یې عبدالله عبدالله و هغه هم له منځه تللې. په یوه مکتوب کې چې د افغانستان د اسلامي امارت د چارو د عمومي ریاست ادارې لخوا لیږل شوی او په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ویل شوي چې د طالبانو د مشر د هدایت له مخې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسیون، د مشرانو او ولسي جرګې دارالانشاګانې، د ملي مصالحې عالي شورا او د ملي امنیت شورا د حمل له لومړۍ نیټې منحل شوي دي. خو د طالبانو مرستیال ویان ښاغلی سمنګانی وایي که اړتیا یې وي ښایي دغه ارګانونه او ادارې بیرته په راتلونکي کې فعال شي. بلورته د طالبانو حکومت وایي زړې وسپنې او نور فلزات نه پرېږدي چې بهر ته انتقال شي. په دې اړه پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې د مخکنۍ پرېکړې پر عملي کېدو ټینګار وشو او وویل شول چې د رنګه فلزاتو ویلې کوونکې فابریکې به زړې وسپنې او نور فلزات د سوداګرو د بازار په ورځنۍ بیه اخلي او دغه خام مواد به په هیڅ وجه بهر ته نه انتقالیږي. دغه کمیسیون د ځینو نورو پریکړو تر څنګ دغه راز د افغانستان برېښنا شرکت ته دنده وسپارله چې د وردګو د چک برېښنا بند د پاتې کارونو د لګښت په اړه دقیقه سروې ترسره کړي. پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام سویډن هم پریکړه وکړه چې له ناټو سره د یو ځای کېدو لپاره به دې تړون ته خپل غوښتنلیک وړاندې کړي. تر دې مخکې د سویډن ګاونډ فنلاند ورته پریکړه کړې وه. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې مسکو به د غوښ د شمالي اروپا هیوادونو ته د ناټو د احتمالي پراخېدو په وړاندې غبرګون وښیي. د سویډن صدر اعظم پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل چې دا دواړه هیوادونه ناپیلی موقف پای ته رسوي او حکومت پریکړه وکړه چې په ناټو کې د سویډن سفیر به دې تړون ته خبر ورکوي چې سویډن غواړي د ناټو غړی شي. او روسای خبر هم دا چې د اروپای ټولنې د پولې ساتنې اداره د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې دې ټولنې ته د ورغلو غیر قانوني کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی خبر ورکوي. وارسا میشتې د پولې ساتنې ادارې فرونټیکس پرون دوشنبه وویل چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د 50,800 غیر قانوني کډوالو دوسیې ثبت کړي دي. فرونټیکس ویلي له 20,000 زیات کسان د لویدیز بالکان له لارې اروپایي ټولنې ته داخل شوي چې دا د تیر کال په همدې موده کې له دې لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د اوښتونکو غیر قانوني کډوالو په شمیر کې 130% زیاتوالی ښیي. د دغه ادارې په وینا اکثره غیر قانوني کډوال د افغانستان او سوریې دي. زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونه اورئ، خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د ډلې امنیت د تړون سازمان غړو د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه وښوده او له دې هېواد سره یې د خپلو پولو د امنیت د لا ټینګېدو لپاره د تیاریو خبر ورکړ. د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو مخکې له دې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شي هم ډیر ځلې افغانستان له خاورې احتمالي ګواښونو ته اندېښنې څرګندې کړي. دا چې دا ځل د دوی اندېښنې پر کومو مسلو راڅرخي نوریاس نوري ورته په دې راپور کې کتنه کړې.
د ډلیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پریکړه وکړه چې له افغانستان او نورو هیوادونو سره به د پولو امنیت ټینګوي. د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې په هغه اعلامیه کې چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پرون د موسکو د سرمشریزې په پای کې خبره کړې ویل شوي چې په افغانستان او نورو ځایونو کې خطرناکه وضعیت په پام دا سازمان چمتو دی چې د خپلو پولو د امنیت مسله یقیني کړي. په عین حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د سرمشریزې ته وویل چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت د ډلیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو امنیت ګواښي او دغه سازمان باید احتمالي ګواښونو ته پام وکړي. توقایف زیاته کړه چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت او د وسلوالو ډلو د فعالیت دوام زموږ د هیوادونو امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ کوي. توقایف دغه راز وویل د په باور د ډلیز امنیت د تړون سازمان باید ټول احتمالي خطرونه په پام کې ونیسي او د منځنۍ آسیا د جنوبي پولو امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. همدارنګه د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم پرون خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې پر امنیت خبرې وکړې. د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو له افغانستان د احتمالي ترهګریز ګواښ ته اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې د طالبانو حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به هیچ چاته ګواښ نه پیښیږي. د ډلیز امنیت د تړون د سازمان په دغه سرمشریزه کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې کوربه و، د دې سازمان د ټولو شپږو غړو هیوادونو ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان مشرانو ګډون کړی و. د دغه سازمان اساس د 1992 کال د مې په 15مه د ترکمنستان په پلازمینه تاشکند کې ایښودل شوی دی.
و موردل چې د ډلیز امنیت د تړون سازمان غړو د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه وښوده او له دې هیواد سره یې د خپلو پولو د امنیت د لا ټینګېدو لپاره د تیاریو خبر ورکړ. په همدې اړه مې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې له افغانستان د منځنۍ آسیا هیوادونو ته بالقوا یا احتمالي ګواښونه څه کېدلی شي.
د روسي اوسنۍ حالت کوم چې د پر یو داسې جنگ کې چې اصلا فکر هم نه کېده اوکراین سره ښکېل شو، نه تنها د اوکراین سره بلکې له اروپا او د ناتو غړو هیوادونو سره په غیر مستقیمه ډول ښکېل شو، نو اوس روسیې ته داسې یو فکر لیدلی چې داسې نه شي چې د دوی ټول پام هغه جګړې ته سي او د بلې خوانه دوی ته کومه ستونزه جوړه نه سي او دغه ضعف ته که یې بیا هغه پوله ده چې د افغانستان سره لري او افغانستان هم دا مهال داسې یو ډلې سره یې کنټرول دی چې هغه طالبان دي او تر اوسه هم د طالبانو لنډمهاله او اوږدمهاله ستراتیژي معلومه نه ده، لیدلوری حداقل نړیوالو ته معلوم نه دی چې طالبان به بالاخره کوم بلاک ته متکی کیږي، له کوم اړخه به له کوم سرچشمه به دوی اوبس کی. دا هغه شیان دي چې بالاخره روسیه یې دې ته اړوستلی ده چې هغوی باید مخکې له مخکې خپل تدابیر ولري.
طالبان تل بیا ډاډ ورکوي ګاونډیو هیوادونو ته او د سیمې هیوادونو ته. همدا پرون هم د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې هیڅ هیواد ته بل افغانستان ګواښ نه متوجه کیږي. فکر کوي له دې ډاډ سره بیا هم د اندېښنې ولشته؟
ګوري د ډاټ موضوع تر اوسه خبره د دې دی وای او څوک چاپ کلی کې نه پرې خدو ویل چې اسمه د خان کړه وتړی. د هغه کیسه د طالبان تر اوسه خپل په نړیواله کچه یو شناخت متاسفانه چې نه لري، اما څنګه کې دی شي په هغه خبرو چې طالبان وعده کوي له نړیوالو سره په هغه باندې غوي ډیر په اسانۍ او شي کولای اعتماد تر لاسه کی او یا په هغه خبرو باندې غوي باور وکړي. ځکه د کوردننه ماتاسته ویل چې لا ډیر مسائل شته چې طالبان له یو ارخواده کوي اما عملی کولای نسی، له بلاستونزو سره مخ دي. همدارنګه ځینې نور د سي غټي وړې خبرې شته چې شاید په احساساتي ډول وي، شاید د یو یا دوه کسو کار وي، خو بل اخره په یو غټ نورین باندې اوختي. د مثال په توګه له ایران سره یا له پاکستان سره همدغه سي عین قصې له تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان سره مونږ لرو. مثلا د پولي په با بعض ځایونو کې هغه وران دی راغلی دی افغانستان خاورې نیولې کې دای شي دغه ډیرې د سی وړ وړ مسایل دي چې سبب د دې شي چې د دواړو خواو ترمنځ په یو ناندري باندې بدل شي.
بل او احمد زای صاحب څه فکر کوي دا ویره د بهرنیو وسلوالو د شتون په اړه موجوده ده څومره امکانات ته اوسنۍ شرایط ته پکتو چې په افغانستان کې بهرنی وسلوال د پخې ځای پیدا کړی او زلبیا
ډیره آسانه ده. تاسو وګورئ د کابل د ننه تر پرونه پورې چې یو چا انتحاري او انفجار او په مساجدو کې دغه سي مسائل تر سره کول هغه وخت کې په اصطلاح حلال او د دوی په اصطلاح جهاد و. اما نن دوی خپل بیرته هغه موضوعات سره چې مخ شوې دي وایي چې دا درست کار نه دی او د اسلام خلاف دی بلکې دا څوک دی چې د نن په کابل کې دغه سي کارونه کوي. نو دا په دې معنا ده چې د نن په پلازمینه کابل نه نیولې تر ولایاتو پورې شته ډلې ټاپلې شتون لري. ډلې ټاپلې فقط موقع ته ګوري چې کله یعنی ډېرې داسې ډلې ټاپلې شته چې د منسجم کېدو په حالت کې دي. د داعش یره له روسیې سره شته چې داعش کاملا حضور لري په افغانستان کې نه اوس بلکې له پخوا څخه حضور درلوده او اوس لا هم امکان دې شته چې د پردې شاپو بازي په بازي نقاطو کې شاید ګډ اهداف لپاره طالبانو سره ګډ کار وکړي.
د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زای و چې له ازادۍ رادیو سره یې مرکه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو ووري.
د افغانستان سره د هند غنمو د مرستو په دوام پرون دوشنبه په غنمو بار په لزګونو لاره د هند د پنجاب ایالت څخه افغانستان ته روان شوې دي. تفصیل په دې راپور کې و.
له افغانستان سره د هند غنمو د غنوې مرسته د پاکستان لاره د هوا تلګ د ولکېږي. د امرتسر ښار د ګمرک کمشنر راهول ننګاری دی د غمرستو په اړه رویترز خبري اژانس ته وویل
سو اج 40 ټرک یه
نن سلويخ لاره افغانستان ته ځي. په دغه سلويخ ټول لاریو کې ټول ټال شاوخوا 2000 ټنه غنم دي.
هند له افغانستان سره د 5000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه کړې چې د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی لاره افغانستان ته لګول کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام تر اوسه د غنمو 10000 ټنه د پاکستان لاره افغانستان ته لګولې دي. افغان لاره چلوونکي نور هغه چې په خپل لاره کې غنم بار کړي له هند څخه د نورو مرستو غوښتنه وکړه.
سرکار چې توامي یې چایې دوايي اچھا بهجو
مونږ د هند حکومت څخه واړو چې خ درمل خ ډاکټران خ کاریګر راولېږي. مونږ به تاسو پورولیو. مونږ په هر حال غریب یو. زموږ حالت وګورئ.
حالات وېسي به دیکھو.
د ملګرو ملتونو د خړو د نړیوال پروګرام چارواکو څخه کم دوه نوي مخکې د هند په امرتسر ښار کې د غنم لوی ګودام څخه د لیدنې په مهال افغانستان ته د نورو غنمو د لیک ډول پر امکاناتو له هندي چارواکو سره خبرې کړې وې. د رویترز د راپور له مخې د تیر کال اګست میاشتې رئیس چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسیدلی هند د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. نوې ډیلی چې د کابل له مخکېنی حکومت سره یې ښې اړیکې درلودل په افغانستان کې د ستراتیژیکي ګټو تر څنګ له دې هیواد سره ډېرې پیاوړې کلتوري اړیکې هم لري. تیره اونۍ هند اعلان وکړ چې د غنمو پر صادراتو یې بندیز لګولی خو هغه ژمنه به پر ځای کړي چې له افغانستان سره یې د بشري مرستو په برخه کې کړي او تر جولای میاشتې پورې به ټولې کړي ژمنې پوره کړي. د نړۍ د دغه دوهم ستر نفوس لرونکي هیواد لخوا بهر ته د غنمو پر صادراتو بندیز د دې سبب شوی چې په نړۍ کې د غنمو بیه ډیره لوړه شي. هند د غنمو پر صادراتو بندیز د دې لپاره لګولی چې د دوبی په ژر رسیدو سره دا هیواد تمه کوي چې حاصلات به کم شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلای سي.
اوریدونکو د سندرو پروګرام ته نګیدې شو یو خو تر دې پروګرام مخکې د دغه خبری برخې ورستای راپور راخلو. د کابل ښار زینی اوسیدونکو وایي په تیرو دوه اونیو کې د برېښنا پرچوي زیات شوې دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې توده هوا کې د برېښنا د پرچوي مخه ونیسي. په دې اړه پام وکړئ د راپور.
په کابل کې د هوا په ګرمېدو سره د برېښنا نشتون خلک اندېښمن کړي. دوی وای سره لدی چې د نړول شوی وستون څخه دوه ونی تیریږي، خو بیا هم د طالبانو حکومت په دې نه دی توانیدل چې د کابل برېښنا عادي حالت تر وګرځوي. د کابل ښار اوسیدونکو سیف الله
خراب ده، نو ډیر خلک په مشکل ته مواجه دي، موبایلونه چارج نه لري، پاکې نه دی، ګرمي دي، نو